به وقت افغانستان شد و اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان.
دیر مننه ستره مشه نعیمی صاحب. قدر منو آوردن که تاست هم سلامون آوردنی کوم. د خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د ځینو څارونکو ډلو له لوري دا غوښتنه چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم څخه کار واخیستل شي په مزار شریف کې د اورلګیدو د تاوانونو، په غزنی کې له خلکو څخه د وسلوالو طالبانو د مالیه د اخیستلو او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په جلال آباد کې څو چاودنو دوه تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو وغوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي او سعودي عربستان د خپلو متحدانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې څلور پرله پسې چاودنې وشوې. عطاالله خوږیاني وویل چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. په دریو چاودنو کې زیان نه دی رسېدلی، خو په یوه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. خوږیاني همداراز وویل چې په چاودنو کې یوه ورانکاره ډله لاس لري، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
څو کسان د دې قضیو په تړاو ملي امنیت نیولي دي، ولې د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پرلپسې چاودنې وشوې. د چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والي ویان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي برید تر سره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر یې ټپیان دي. همداراز د دوی یو موکرولا موټر تخریب او له منځه تللی، او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول له منځه تللي دي.
د پکتیکا د والي د وایند په وینا په دې پیښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شو. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد همداراز وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه وسوه شلز د کوونکې ثبت کړی دی. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی یو ښوونکی وایي خوشاله دی، خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سیم کتابونه په درېیم کې هم وایو، په اول کې هم وایو، او فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو او یوه پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې ست کشنیان راځي و مکتب ته، موږ کول ورکو چې کتابونه درکو، ها درکو، دا درکو، هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاسته نه کلم ستغه.
د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي رادیو ته ویل چې دا ستونزې به سر شاو راتلونکی کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې اویا زره زده کوونکي لري چې څوارلس زره نجونې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. دا مسابقه به د آیرلند په وخت د ورځې په لس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې په بلفاست کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل په وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان له ایران سره د کړکېچ د زیاتېدو په ترڅ کې پر بیړ یو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو پاړه د خبرو لپاره پر روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوه فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکارۍ شورا او عرب لیگ مشانو ته بلنه ورکړه چې د می په شلمه د مکی په بیړنۍ سرمشیزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو وویل چې په دې سرمشیزه کې به د متحده عربی اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجاري بیړیو او ریاست ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وشي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي، خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکیاو تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د اوتریش صدر اعظم سابستیان کراس په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو ژغ کړی دی. د اوتریش صدر اعظم رسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یو ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسي قراردادي ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کېږي او ځان د روسیې د یوه پیژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اوتریش د اوسادې ګوند یو بل چارواکی د هغې خبرې ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمانځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی و چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی، خو نوره مداخله نه ده کړې. او هالنډۍ سندره د ایروویژن د سشکال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. د ایروویژن سندرو د سیالۍ له مقرراتو سره سم به راتلونکی کال هالند د موسیقۍ د دې فیستیوال کوربه وي. تېره شپه د ایروویژن د سندرو مسابقه د اسرائیل په تل ابیب کې وشوه. دا مسابقه په درست نړۍ کې لسګونو میلیونو تنو په ژوندۍ بڼه ولیده. دوهم مقام د ایټالیایي او دریم د روسي سندرغاړو سندرو وګټ. زمو شاخله ازادي راډیو او رسات اته بجې او و دقیقې دي. د انتخاباتو د څار یو ټولنه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه د کار په نه اخیستلو اندېښنه ښیي.
دا به بیا د بحران ډکې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ ته راوړي چې بیا به یې حلول او په دغه پای نو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهېږي چې په دغه ښار کې ایرانی سنی دیني عالم چا پرې حمله کړې ده. د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
مانوم جیلانی دی، بزازی کې مخبل دوکان د مختمو مالیه ورکوله وسې نه ورکوه.
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غراس 219 پروګرامونه خبرو. ربشو لمړی موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاو پر اخیستو شاوخوا 20 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وس د هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکیچ ته یوسي.
40 میلیون ډالر ورته تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده څوک به د ټاکنو پایلې نه مني دا به بیا د بحران ده کې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ را وړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهوري ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته دغه پریکړه شوی. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظرو بنسټونو سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحانی محمد ابراهیم صفی زاده چې د ایران یو شمېر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللای ولې حمله شوې ده. ناصرګندو وسلوالو کسانو د جمعې پر ورځ په هرات کې پر دغه میش سونی ایرانی روحانی دسی وکړي. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړي، خو یو شمېر ایرانی رسنیو هغه د ایران د شیعه رژیم یو مخالف بللی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم صفی زاده حمله جنایي عمل و که تروریستي پیښوه. محمد ابراهیم صفی زاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنیو هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر صفی زاده د جمعې په ورځ ناصرګندو کسانو ډزې وکړي. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتيایي حالت یې ښه دی.
موږ دا سیره وو اوس هم مختدر ټیم ټاکل شوی دی چې په دې اړه سیری بررسی کوي. ان شاء الله دا تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایي پیښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي راډیو د ایران برخي راډیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبري اژانس صفی زاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بللې دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پانو هغه د رژیم مخالف معرفي شوی دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخلي د جبهه سنت ایران ډلې صفی زاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولی په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې ډیر وخت کیږي چې اوسېږي. عادي ژوند درلوده، سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل مونږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، د دې ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات ولایت کې، محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې، هرات په شهر کې هغه هم ژوند کاوه. طالبان سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده او ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل سو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په شهر.
پر صفی زاده د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی؟ د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم سفیزاده افغانستان ته تبعید شوی وو. خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د سفیزاده د استوګنې پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې یو څه پرمختګونه کړي خو کافي نه دي او باید په دې برخو کې زیات کارونه وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسي.
امروز د بخشای مختلف
هغه وایي نن ورځ په بېلابېلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېرې حل شوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیانې او نیمه بسیانې ته رسیدلی دي. د دې خونې مشر شرباس کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبره کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق، د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوې څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونو 1 میلیارد ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
ډېر افغان سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې اختطافونه، نامنۍ او باج غوښتنې په افغانستان کې د صنعت او سوداګرۍ د لارې خنډونه دي. تل دوی شکایت کړی دی چې په لویو لارو کې ورڅخه باج غوښتل کیږي، خو اوس له غزنی څخه راپور لرو چې د ښار له سوداګرو او دوکاندارانو څخه هم باج غوښتل کیږي. د غزنی ولایت چارواکو په دې ولایت کې خلکو ته امر کړی چې نور دې وسلوالو طالبانو ته کلنۍ او میاشتنی مالیه نه ورکوي کنه نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کلانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولی شي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې د یې لاملونه بېلابېل شوي. دوو تنو دوکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلي دي چې دې کار ته یې ملا تړلې ده.
زما نوم محمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې. هغه مارکیټ والا خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي په خپله وروګانې ورې ورته تعیل ورکوي. ما تر اوسه نه ده ورکړې او نه یې ورکوم.
زما نوم جیلانی دی. بزازي کې ما خپل دوکان دی مخ ته مو مالیه ورکوله اوس یې نه ورکوو.
ولې مخکې مالیه ورکوله اوس یې نه ورکوي؟
هغه زموږ خپل کار دی. که دغه کسان طالبانو ته مالیه ورکول د خپل ځان رضایت ګڼي نو مدني فعال عصمت ترکی بیا وایي د غزنی ډیری خلک له وسلوالو سره همدردي لري. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار د مارکیټونو او دوکانونو کلانتران په منظم شکل په ښار کې د مالیې په ټولولو بوخت وي.
بعضې تجاران، سوداګر، حتی دکانداران او د هغوی کلانتران په ډېر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او هغوی ته یې ورلیږي. او دا چې ولې او لامل یې څه ده؟ لامل یې هم دا واضح ده چې بعضې خلک یا په مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردي لري. دوی هغوی ته دوکان په دوکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالیه ټولوي او ورکوي.
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنی او کلنی مالیه ورکوي. دا یاد ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپله همدردي او همکاري ښکاره کوي. که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردي بولي خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني. ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې اتیا کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي خو په سلو کې لا نوي کسانو یې په زور غواړي.
بهتره معلومه ده چې د غزني ساحه 80% ساحه د تعلیف په لحاظ کښې ده. د خلکو کورونه هلته دي، ملکونه هلته دي، نو هغه منطقې ته اقدامات کوي. هغه مجبور ده چې صحیح ده په سلو کښې د لس کسه خوښه ورکوي، ولې ټوله له مجبوریت ورکوي.
د غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي.
تیر کال خو دا حراس لاره چې والا ته مې امنیت نشي ساتی، زه مجبور یم طالب ته مالیه ورکړم. نن دوستانو بیا یې ور غږ در باندې کوو که هر څو د عزت سړی وي چې په دې نامه باندې ګیر شو چې یا طالب ته مالیه ټولوي یا یې ورکوي، نور به بیا دې ګیله نه کوه چې ده څه کوي.
وحید الله کلمزی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو څخه د غزنی د ولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او دوه ویشت دقیقې دی. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلومات خپرونې په خپله پرونۍ ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې تر څنګ په یو رسمي ګډ اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې پخلاینې سره د همکارۍ لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې لازمي مرستې ته چمتو دی. د ډیپلومات د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښوولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅوي چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولی سي چې په افغانستان کې اوږدمهالی ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله پرونۍ ګڼې کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله شغلی داودزی د یوه هیئت په مشرۍ د ثور یا غویي پر 22مه جرمني او تر هغه وروسته هندوستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله شغلی داودزی چې د سولې د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړی سلاکار هم دی، د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمعې په ورځ په کتنه کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو له لارې حل سي چې مالکیت او مشري د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین ایکسپریس ورسپانې په باور هندوستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو تر څنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل سوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داوودزی د هندوستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سوله کې د هندوستان رول کلیدي دی. د ورسپانې په لیکنې کې د شغلی داوودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي، له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داوودزی له هندي چارواکو سره په کتنې کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې پام کې ده د سپتمبر پر 9 یعنی د تلیا میزان پر 6 وسی.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. ساعت 8:15 شوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له خبریالانو غوښتل چې د ژورنالیزم له قدرته په استفادې د حقایقو په رسولو کې استفاده وکړي. پا فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرښې او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حمله وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله نا کله په لڅ رګ لاس وهي، خو ډاډې ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کارستای او ملاتړ کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی، په ټولنو کې ظلم ورسره کیږي او شړل سوي دي.
نوم پر دیسورینټاره پر کپی
دوی تاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. تاسو کار د سوې تفاهم جوړول نه، بلکې د و او بل څنګه دریدل دی. په سول کې حرکت دی، نه د کرکی جوړول. تاسو کار هغو خلکو ته आवाज ورکول دی چې ژغی غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوري ناری وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزادې رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقونو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسییشن مشر وویل چې آزادې رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمیر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډیرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمیر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شو، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې لپاره چې هیواد تر 2024 پورې په سپوږمۍ کې بیا امریکایان فعال حضور پیدا کړي، د ناسا یا د متحدو ایالاتونو د فضایي تحقیقاتو ادارې ته د 1,600,000,000 غوښتونکی دی. ترامپ له کانګرس څخه دا غوښتنه تېره اونۍ په یوه ټویټري پیغام کې وکړه. د لیکلي زما په حکومت کې موږ د ناسا ستروالی احیا کوو او غواړو چې سپوږمۍ او بیا مریخ ته ستانه شو. د همداراز لیکلي چې په فضا کې په پراخه پیمانه د امریکا د فعالیتونو د زیاتېدو لپاره بودیجه زیاتېږي. په وروستیو کې سپوږمۍ ته د ساینس پوهانو پام یو وار بیا زیات شوی دی. هند او چین هم سپوږمۍ ته ستوربیړۍ لیږلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زمو شخله آزادی رادیو اوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستول دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي وای په جلال آباد کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. مرکزي حکومت ته توجه وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ چې البته د زابل ولسوالۍ ده لیکي سوله د اختر په شپو ورځو کې د هر افغان ارمان ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه چې انتخابات د بایومیټریک سیستم لاري نه کوي معقوله پریکړه ده. خو شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي وایي د چارواکو کړنې د انتخاباتو په باره کې جنجالونه په جنجالونو کې ضربوي. عزت الله رښتینی له کندهار څخه لیکي وایي باید په لوی اختر کې په لوی او کوچني اختر کې اوربند اعلان شي. طالبانو څخه هیله کوم چې دا اختر پریشت چې خلکو ته د خوشحالۍ اختر وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولان لیکي وایي ټول افغانان باید په روژه مبارکه کې د سولې دعاګانې په خپلو عبادتونو کې هیرې نه کړي. دا هو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصوات له شمیرې له لارې مو راستولي وو. ساعت 8:30 شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې 2 تنه په 14 کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی وایان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې 4 پرلپسې 14 وشوې. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بي پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر وشتې دي. د والی وایان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 شونځي چې په ورستیو 14 کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړی وو بیا پرانستل شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یک شنبه پیل شي. دا مسابقه به د ایرلند په وخت د ورځې په 10:15 په بلفاست کې وشي. سعودي عربستان له ایران سره د کرکټ زیاتېدو په ترڅ کې پر بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو په اړه د خبرو لپاره په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د 2 فوري غونډو غوښتنه وکړه. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. د اتریش صدر اعظم سبستیان کرتز په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو ژغ کړی دی. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کلیزه ولمنځله. او هالنډي سندرې د ایرو ویژن د ساشکال د سندرو په مسابقه کې لومړی مقام وګټ. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي، او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد په رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې رضوانی کی هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې دا مسولیت لري کور کې وتدا کار کوي تبه دا کار کوي تبه دا مسولیت تر سره کوي نو به مسولیت چې څوک رلوي شي نو هغه به امداسي نه مسولیت نه پیژني نو هغه به د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولای
د پکتیا اوسیدونکو محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و خو هغه چې وزوان دی لا کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې لا ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي
د چې د آزاد روغ دي شوی د زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای الته چې د کار نشي کولای پلار په د مورید ویل چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او قدر سو په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځل وسلې دي د تا د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره خپل کار وکي د پلا د پر چره سہولت برابر کی فامیل نه د تری راضی او خپل پردې نه د تری راضی او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي
هر انسان ځان ته آینده لري نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژنې کار نه کوي درس نه وایي مطالعه نه کوي بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره که چېرته دې مسؤلیت ونه پیژنې راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي نو که مسولیت پیژندلې کار یې کړی وي خنوم به ولري کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي دا یو غټ کار به د کړی وي یعنی یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم دا دنده که کراچواني وي دغه دنده که د سبزي خرڅول وي دا دنده که د میوې خرڅول وي دا دنده که په شاروالي کې کار وي دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم که څوک بېجایه شرمونه کوي بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي د کورنۍ لخوا تحقیرېږي کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او د هغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده د سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل د هغه وهڅوي چې د هغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي
زما خپله مشوره همدا ده خپل مې کور او غرونو ته هم دا زما لیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي ته وړ وړ کار نه ورکوم لاول مې د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دومره ایت خپل پیدا کړی سی خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاریف کنټرول کو نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارنه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت دوی ته ټول مسولیتونه لغاړه کیږي نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول یې مدیریت کړي. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې پوهنتون کوې واده کوې ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعاله رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارتي خپل کارونه مخته بودی. خب بعد ځوانان هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همون شو تاسو چورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سیوی دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلا ده زما په فکر. داسې ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکې توپ څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي یا مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو بیا څنګه افته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دو وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامی مو، نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر تو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې که له امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کیږي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤل عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده دا خپرونه راسره تر پایه واورئ.
ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواده وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر 3 میلیونه 3.5 میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي.
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط ته د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکړه که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو ممالکو سره خیال کې لري دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي او د افغانستان سیاست دا دی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور ممالکو سره ښه اړیکې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو که چیرې 3 میلیون افغانانو باندې فشار راوړ سي او د ایران د حکومت لخوا نه دا یقینا ویل شو چې که چیرې 3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستن شي د یو غټ بحران باندې یوازې کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونه کړي او د ایران حکومت هم دا اقدام انشاءالله چې هیڅکله به دا اقدام ونه کړي. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونه د پوهنتون د استادانو لخوانه او د محصلینو لخوانه او د ټول د ایران د خلک لخوانه دغه خبره محکوم شو او دوی هیڅ کله به دغه اقدام او داسې عکس العمل د خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاری صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغه سی اقدام ایران ونه کی، خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي، افغان حکومت په ځنګل ډول د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د دې لپاره څومره آمادګي لري؟
سکال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه، د ټول د هیوادونو نه، د اروپایی ممالکو نه، د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلی دي او برگشت کړی. خب هر کال موږ آمادگی لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستون شوي دي په پروسه کال او په نور کالونو کې. که چیرې دغه اقدام وسي یو مشکل یو ستونزه شته دی چې 3 میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي مخصوصا د کډوالو وزارت په وړاندې. او که چیرې دا په تدریجي توګه د ایران نه بیرته راستون سي افغانستان ته لکه نور کالونو په پرتله، دا به مشکلات کمیږي. او که چیرې یو ځای توګه دا 3 میلیون افغانستان ته هغه په اجباري توګه دیپورت کیږي او په زوره شل کیږي افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دی. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغوی خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت غبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت په اړه خبرې کوو، د 6.5 میلیون زمونږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي او تقریبا د 2002 کال تر اوسه لس میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون سوی دي. د کډوالو چارو وزارت د میلیون وطنوالو یو نماینده ده او خدمت گزار ده چې ټولو ته خدمت کوي، او علل خصوص مهاجرینو ته او بیجاسیرو کسانو ته. او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیرته افغانستان ته راستنه کیږي، او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي، نو که وشړل شي د ایران نه خو متفاوته بې تفاوته به پاتې نه شي، یوازې د کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت بې تفاوته نه پاتې کیږي. دوی خپل مسؤلیت کنی چې باید افغانانو د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي.
انصاری صاحب، که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ روابط ترنګلي حالت ته رسیدلی دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي، ستاسو معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي، او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لرلی؟
خب خامخا کچیر د امریکا له خوانه د ایران حکومت باندې او د ایران د خلک باندې اقتصادي تاذیرات راځي او نظامی تاذیرات راځي او ځینې نور تاذیرات، دا یوازې د ایران د حکومت باندې تاثیر نه کوي، د ټول د ملت د ایران باندې تاثیر کوي. او هلته درې میلیون افغانان هم اوسیږي، هغوی باندې هم تاثیر کوي. لکه د اجناسو چې قیمت جکیږي او فقر رامنځته کیږي او بیکاری رامنځته کیږي، هغوی هلته کار کوي، فعالیت کوي په اجتماعي توګه، لکه هغوی تاکسیرانی کوي، هغوی دوکانداری کوي او نور شغل چې لري دوی ټولو باندې مشکلات پیدا کیږي خامخا.
بله مسله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول، په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخه له پاکستان نه جوړوله. خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یوه نمره ځمکه هم ورنکړل شوه د اوسېدو دپاره، او په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي د پاکستان یو شمېر ښارونو ته. دا خبره څومره رښتیا ده؟
مطابق دی فرمان د رئیس به جمهور د ځمکې ویشل پنسی و. خب پروسه کال نوی فرمان صادر شوی دی د محترم جمهور رئیس لخوانه، یو سل سلروم او دری سو پنځم فرمان باندې تعدیل سو، د پروسیجر تکمیل شوی دی د کډوالو چارو وزارت به همکاری خاروالی د کابل او د کرنې وزارت، د شهرسازی وزارت، دغه ادارو په همکاری او په همغږي پروسیجر تکمیل شوی دی، او امیدوار یو چې جلالت مآب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کړي. موږ آماده یو چې په سکال کې انشاءالله په دوه درې میاشتې وروسته د ځمکه ویشل پیل کړو.
یعنی تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې، مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې؟
ورکړل شوې وو په نور کالونو کې، لکه په ننګرهار کې، په بلخ کې، بغلان کې، په کابل کې. اوس موږ په کابل کې باریکاب ډېر ځمکه خلکو ته ویشل شوې وو. خو په سږکال کې لکه ډېر مشکلات ستونزې شته دي کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. تقریبا لس میلیونه افغانان افغانستان ته راغلي دي، خو دون ځمکه موږ نه لرو. لکه زموږ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتونو هم چې په کابل کې غواړي چې اوسیږي، دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وویشل شي. دا په کابل کې ډېر یو غټ مشکل ده. خو هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي د هغوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري د یونیسیار لخوا نه هغه تایید شوي دي، دوی بررسي کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو، عملیات لرو، عملیات د مهاجرین ده او ریاست ده، دوی به تای مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي. نو پس کال کې ان شاء الله امیدوار یو چې مکه
پروان کال کې 2019 کال لپاره نه راورست اروپאי ملکونو ته غیر قانوني مهاجرتونو کې زیاتوالی راغلی د تیر کال په پرتله باندې کمواله راغلی دی څنګه
د غیر قانوني توګه د کډوالو چارو وزارت دونه ارقام په لاس کې نه لري چې سور افغانان خلاف د قانون تللی دي لکه شپې مونږ ته اول نه راکې ورځ چیزی مونږ ته اول نه راکې خودو خلاف د قانون زینو د قاچاقبران لخوانه قاچاقبر خو خلاف د قانون هر وخت ازلی وغالي دوی د افغانستان یو ځای زی او بل نور ممالک ته دوی دون ارقام مشخص ارقام د وزارت لخوانه کوم ارقام تر لاسه کړي
د وروستي پښتنې په توګه داخلي کډوالۍ په افغانستان کې ولاغه سنځونه چې افغان حکومت ورسره مخامخ دي د تیرو کلونو په پرتله باندې سکه داخلي کډوالۍ مات څنګه د خلکو سنځو ته سمره رسیدنه شوې د تر ډیره شکایت دا موجود دي چې داخلي بيځای شو سره لګ تر لګ دی وي سرپناه مرسته هم نکي کې دوی په ستونزو او مشکلاتو کې ژوند دی
د کډوالو چارو وزارت سره ځین غیر دولتي او بهرنی مؤسسات همکار دي چې بشري کومکونه بيځای او کسانو ته ویشل کیږي لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوانه شل زرو کورنۍ ته د خوراکي مواد ویشل شو هغه د یو میلیون ډالر په قیمت د هر یو کورنۍ ته $50 لکه وړه او شکر او دغه شان شل زرو کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه ویشل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل بلخ کندهار ننګرهار او هرات باندې دغه لړې اوس هم ادامه لري او یونیسیار دبلیو اف پی او ایو ایم او ځینې دولتي ادارو په مرسته لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته د کډوالو چارو وزارت اوس هم زرګونو په لسګونو زره بيزاسي او کسانو ته بشری کومک ویشل کړی دی او اوس دغه لړۍ اوس هم ادامه لري لکه بدخشان کې په پنجشیر کې په بغلان کې په کندوز کې او متاسفانه پروسه کال د طبیع حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور فراه او ځینې نور ولایتو کې یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زمونږ وطنوال بې ځایه شوي وو هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي خو اوس هم ستونزې شته دي دا مونږ نشو رد کولی ستونزې شته خو مونږ متعهد وو چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي
د تیر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی
تر اوسه خو کموالی راغلی دي دا مونږ وګورو چې بیا وروسته چې نور څو میاشتې پاتې دي دا خو مونږ اوس په درې میاشتې د 2019 کې قرار لرو وګورو چې څه کېږي که چیرې د حوادثو د طبیع حوادثو نه بغیر مشکلات د امنیتي کم شي مونږ متيقین یو چې د ستونزې به نور هم کم شي
ډېر زیاتمنه انصاري صاحب
مننه ژوند دې
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسول عبدالباسط انصاری و چې د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي مننه چې تر دې دمه موږ سره وي تر بیا د الله په
یک زار دی وطن لالای بمی نکم وخت